د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنې خبرې مجلې ته خرغلاست. قدر منوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای د لوی اختر لغ رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي او انسان ته وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2023 کال لپاره په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له کبله یې شپږ تنه مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 18 سلنه زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو د تبې له کبله د کانګو د تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړ کړي وو. د اروپای ټولنې د بهرني عمل خدمت ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی دی. د ادارې پرون پر اکس شبکې لیکلي چې اروپای ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودای او په دې غونډه کې به د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې چارې تر بحث لاندې ونیسي. اروپای ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. حماس ډله وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت طریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې دې ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلي دي، خو د چارواکي جزئیات نه دي روښانه کړي. واشنگتن ویلی چې د حماس د ځواب ارزونه کوي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن زوی هانټر بایډن پرون په دلاویر کې د محکمې لخوا په دریو تورونو کې ګرام وبلل شو. منصفه پلاوی هانټر بایډن د فدرال جواز لرونکي د وسلو یو پلورونکي ته په دروغ ویلو، د مخدرو موادو په اړه په ناسمې ادعا او په غیر قانوني ډول د یولس ورځو لپاره د ټوپک په ساتنه تورن کړی دی. قاضی مرلن نوریکا د سزا د اورولو نیټه نه ده ټاکلې. او د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان وتوانید له دوو پرله پسې ماتو وروسته بیګا خپل لومړی بریا ثبت کړي. د کاناډا ټیم په شلو اوورونو کې یوازې 100 منډې جوړې کړي. په ځواب کې پاکستان په 13 اوور کې د دریو لوبغاړو په زیان د هدف ته ورسید. پاکستان په نړیوال جام کې خپل لومړی دوه لوبې په کوربه امریکا او هند بایللې وي او راتلونکي لوبه یې له آیرلند سره ده. په نړیوال جام کې به افغانستان چې خپلې دواړه د سر لوبې ګټلې دریمه لوبه روانه جمعه له پاپوا نیوګینی سره وکړي. که افغانستان پاپوا نیوګینی ټیم ته هم ماتې ورکړي نو د اتو غوره ټیمونو دور ته یې د ورتګ چانس ډیریږي، ځکه د جدول په سر کې دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دروشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 12 سره برابر ده. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر په تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې شوې. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز زر ورځې
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روان شوې وم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د طالبانو حکومت وایي د روان میلادي کال له پیله له 400,000 ډېر کډوال له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هېواد څخه راستانه شوي وو. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اوکراین د برلین له کنفرانسه د خپلو تاسیساتو د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالره مرستې تمه لري. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکی چارو لارښوونه شایب پشهی کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو. دا راپور چې د ښځو د حقونو د نقص له کبله پر طالبانو کلکې نیوکې پکې شوي، د جون په 14مه د بشري حقونو د شورا 55مې ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ په راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼې نورې بشري ناخوالې رانغاړي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریچارډ بنټ نوی راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یوشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي موسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول، او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال راهیسې نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړې، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې خورا بدې نسلي اغېزې پرېږدي چې ټول نړۍ به ترې زیانمنه شي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی دی. هغې ویلي، افغان ښځې او نجونې حس کوي چې نړۍ هېرې کړې، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو میلیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی پشا شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره شوی او د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي پا په شپږویشتمه ل شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان یې وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته دا بندیز لرې کوي، خو برعکس په نجونو او ښځو محدودیتونه نور هم زیات شول. د پوهنې یو شمیر فعالان دا بندیز ظلم ګڼي.
خاطره یو له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسرت تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او لیو ته قبه هېڅ نه وتلم. مور پلار مې هر څه راته وویل، خو زه بېخي روان شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې. زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي، د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم. که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محرومې دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان خوندې ته ځي، راته ډېر ستونزمنه ده. ته خوندېو د تړلو لامل ډېر خوشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو سرپرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو تا وویل،
او باید دوی ندین سم تعبیرو که زکا 55 اسلامی هوادونو که در جنو خونزی خلاستی پانتونی خلاستی و اوی تر دکتور از دکر که یاد طولانی در احباری تر هر سطح ورطا در سیدو چانسا و زمین خلاص ده.
پا ورطا وقتی در بشری خونو در تار سازمان در خزو در تنگ مرستی علیهی در بار در جنو پر مخ در خونزی و در دروازو در زر و رزو در پرکیدو پارا ازادی رادیو تا وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي، د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم را وګرځولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 2020 او 2022 کلونو وروسته بې ساري لوګه او د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی. خدای دا وایي چې له هم د هیواد له څلرمې برخې زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر شوی دی. د سازمان په راتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو مرستو د دوام لپاره د 650 میلیون ډالرو بسپنې اړتیا هم په ډاګه کړې ده. یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نورحال د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډیر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېسارې لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډیر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړی دی. WFP زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسؤلیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي:
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډیر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. 4 میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو چې د مې په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې. چې
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د برلین له کنفرانس څخه د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کنفرانس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. صفی الله ستانګزای جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د برلین د کنفرانس په پیل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کنفرانس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په ګډ خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه: دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي،
روسیا به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي. زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې را رسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرانس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرانس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د طالبانو حکومت وایي د 2024 کال له پیله تر دې دمه له 400 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه په زور ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سره د مرستې او د استوګنې د کمیسیون وایاند ځینو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې هره ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2000 افغانان هیواد ته راستنیږي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2024 کال له پیله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند خار یوسف احمدي امریکا غږ ته ویلي چې هره ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
15 میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي. زموږ کاروبارونه هم نشته دی. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره و. بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به لیږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدي نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړې، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 299 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
او د هم د دې سهارنی خبرې مجلې ورستای راپور. نن د جون 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی، او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمانځل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي، او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبور شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاړی کار کوي.
اتکلان بازار کراچۍ دا کراچۍ غا دوه شل دی شوې ورځ کار کوم کورګا کارم په غاړه او کافته کله یو غیر مکتب ته ځم کارم زه.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل:
لاسکل عمر لرم، دا گیزا تری مخم امر د کورګم د کورګم ا لاسل پیر کې وی دای ځکه چې شاګرم دولنه موږ د وختونو دو چې باید موږ څنګه مارکو زار مونږ چې باید مو هغه مکتب وای راوي درسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم کاټه لري او پکې ګم چې د ایلو بکی د هغه کې څنګه خوام دینه څنګه لای وای د کوم مسجد په غوړې وی.
یوازې حمزه او روحیت نه دي چې کار کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي، دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 15 تر 16 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې هېواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکسي ازادي راډیو ته وویل:
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلپ د اوس وخت کې کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح الوارک دا د دولت مکلفیت ده چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت.
خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.